ماسپخین دوه بجې شوې د ازادې رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې تر 3 بجو د زما حق دای پروګرام خبريږي چې مللی بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي پرون په هرات کې د شوې زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ ته ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما بیګا پر ټولنیزو شبکو د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازې روزا اوتنبای ول قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي اوس د اقدام وخت را رسېدلی. د طالبانو چارواکو د هرات د زلزلې د مړو شمېر شاوخوا 2500 تنه یاد کړی او ویلي دي زرګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ریختر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او په تېرو ورځو کې نور تکانونه هم احساس شول. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ګڼ خلک تری تم دي. هغه بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پلټنې او ژغورنې د هڅو ملاتړ وکړي او لسګونه زره زیانمنو خلکو ته بشري مرستې برابرې کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لبنده د خپلو څلورو وګړو د خوشی کېدو خبر ورکړی او د دې اقدام هرکلی کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوی وو، خو په بیان کې د دې کسانو هویت نه دی روښانه شوی او نه دی ویل شوی چې کومې سرغړونې یې کړې وي او څه وخت نیول شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د خوشی شویو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر راز سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. ګارډین رسپانې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې 3 تنه برتنوي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نسیم راډیو 3 تنه نیول شوي ژورنالیستان سمدستي خوشی کړي او د خبریالانو له ځورونو لاس واخلي. سی پی جی بیګا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د استخباراتو فعالانو د دې راډیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مجتبی قاسمی د شنبې په ورځ د دایکندي په مرکز نیلي ښار کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. سی پی جی وایي په لس ورځو کې دا دوهم ځل دی چې نوموړي خبریالان نیول کیږي. د راپورونو له مخې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپه ووهله، خپرونې وربندې کړې، دفتر یې مهرلاک کړ او نوموړي خبریالان یې ونیول. طالبانو په خپل لاڅه باندې دوه کلنه واکمنۍ کې یو شمېر خبریالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې کړل، خو د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور لا هم په بند کې دي. د اسرایلو پاوز وایي اسرایلی ځواکونو د غزې پر پوله بیرته ولکه ټینګه کړې. د اسرایلی پاوز ویاند ریچارډ هیخت نن خبریالانو ته همدا راز وویل چې د حماس ډلې د نږدې 1.5 تنه وسلوالو مړي د اسرایلو په خاورو کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرایلو پاوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد، اوبه، د سونګ توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. بلخو حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیلو پر سرحدي سیمو ناڅاپه برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته راوستل. د لویدیزو خبری آژانسونو د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شویو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. او اوکرایني چارواکي وایي چې روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو تازه حمله کړي دي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼې حمله پښاتم بولی د روسي پاوز د ځوابي اختام په ترڅ کې د دې هواد پر جنوبي سیمو حمله ته دوام ورکړي. اوکرایني چارواکو په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې هواد د هوایي مدافع ځواکونو د روسي شپږویشت ایراني ډرونونه هم وشتلې او ویجاړ کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دي تشرح غلاس زملالي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې له افغانستانه د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول، اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلی تورپیکی مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي، چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای شئ چې موږ تخپل پښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پریږدئ. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدئ، او موږ به یې په بیلابیلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای شئ چې پر همدې شمیره 00420221120401 پر دغه شمیره باندې واتس اپ ته زموږ شمیرې ته زنګ وهلای سئ، او خپل تبصره یا پوښتنه را سره شریکولای سئ. اوریدونکو، زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون را کړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات را لېږلی سئ، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې همغه موضوعات را اخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر غواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نازړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دوی د آینده د ښه کېدو دپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه وو، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه وو. داسې یو خبر اوري، نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، پدې جنکیو باندې به څومره، پدې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشری ناورین دی، دا ډېر سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي دا هغه متخصصین لکه خور می مومن صاحب په بحث کې ده هغه پوهیږي که یو وار د تعلیم سلسله چې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ زه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نشي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی او ډیر فامیلونه زه خبر یم زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل او چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي خو لاړل اوس اسناد هلته نه لري بېرته راګرځول کېږي. دا ډیره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی، دا ډیر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل دلته هر څه یې خرڅ کړ، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیست دلته اوس هغوی هېڅ نه لري. هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پلانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لحظه ما هم ځوروي، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلې یم، یوه میرمنه یم، یوه ښځه یم، دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دی. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه د لاسه ورکړو، هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو، او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي. دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره اوس ویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته. هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو راځم. آغلی مومند مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نس کولای، د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی په پاکستان ته کډه شي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول انجونې په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکي تاسو څه ډول د اندېښنې وړ بولی، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي، او نه هم په افغانستان کې دننه. دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د طریقې، ستاسو د نورو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډېر مهم بحث مو نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې موږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې، په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لېږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریت، د ډېرې بدې ورځې، له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول، ډال ماجو شول پاکستان ته، د دې په خاطر چې په هیواد کې ورته د تحصیل او د تعلیم زمینه مساعده نه وه. که چیرې موږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبورېدلی چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دائم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه ادارې پرسم کې همیشه موږ سره وفاداري نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زموږ د هغې خوبې ګوتې نه موږ نیولي او زموږ مجبوریتونه او د دغو نه کوې استفاده کړې ده. بیا هم دی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي، او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی، خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو ډېر ضروردونکي دي چې دا ماجر دی هلته وهل ورکوي، ماجر بندیزن کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي. نو زمونږ خپل ستاسو مشکل په دې کې دی چې د تخپل زمينه مساعدان در بیا هم موږ یې لرو د دې راتلونکي لکه تاسو پوښتنه وکړه چې راتلونکي زه راتلونکي ډېر بد ګورم، خو بیا هم امیدوار یو چې زمونږ دولت راغرهم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په ګاونډي هیوادونو کې زمونږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي، اقلا دی دي لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دي او یو سوچ وکړي چې زمونږ ولې موږ دونه مجبور کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي. د دغه نجونو د دې مهاجرت په خاطر د دې کورنۍ د دردل په خاطر باندې اقل دی د ښوونځي پرانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو او د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې آتا د ووم سم څنګه یې ویش په کوم څنګه چې پویږي تحصیل نشته د ورون د خطر متلې د ماجر شوی دي چې اقلا نه خپل ابتدایي زده کړې او اساسي زده کړې او لوړ تحصیل ته خو به د غیر نیاز ډیر زیات چې دی په خارج کې ولولي، اما د دې راتل کې د وضعیت په خنه ګورم حالت نه بد نه بدتر ګورم. نو کوکیدای شي چې دا یو حل نه شته چې دا زمونږ هیواد خپل ورته زمينه متایده شي او داخله چلته تحصیل نیم کړه په نیمګړی پات کیږي، نو چې په داخله کې نیمګړی دي ځکه وقفه دوه کاله ته شي چې په تعلیم کې راغل د دې څخه نه پوره کیږي، خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن نخلو نور موږ لري کیږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هیله مند یم که دا مشکل حل شي او په مهربانۍ شي دلته ښوونځي شروع شي ان شاء الله د نجونو به یو څه ترلاسه کړي او کنه وینو خو د دې د راتلونکي د ډېر مشکلات سره به دې مخ شي او ټول هیواد به سر مخ شي، ځکه بیخي به سواد ورک شي، ډاکټر بنه لرو، انجینیر بنه لرو، ښوونکي بنه لرو او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمند دی دا اوس کوم ګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده، دغه حکومتونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي کومک وکړي نور ښځو غږ واوري د ښځو سره. متاسفانه بېګا هم د ډبلیو سي استازي دا خبره وکړه چې موږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي موږ سره اوسي زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي. ګورو چې متاسفانه دا تشه موږ لرو، نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي، زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی، تاسو د اغلی مومند خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي، خلک به اړ نه وي چې نور بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نور هیوادونو ته په زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته درنو محترمو ملمنو ته او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکې زلزله وه او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر شو. الله پاک قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکه کسان شهیدان سو، شهیدان ته جنت فردوس غوښتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غوښتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دغه اوس موږ تحلیلو، موږ دغه وضعیت وینو، دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولاړ سم د تحصیل لپاره موتاج سم؟ سیده، زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې، گاونډي مو ولی دونه بی مسلمان هم ده، د مسلمانۍ دعوه هم کوي، د یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي، زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ سم، مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم، هغه پراته داسې بلاسي. نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو. دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوز د پاره. مخکې مومن سی بیا دا ونه ورته وکړه چې دبليو اف پی غوښتنه کړې ده چې خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژغ کوي چې خزینه خوندي دي، یو ټیم جوړ کړي، موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاور سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي. او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندي، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندي موږ زخمیان لرو، تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندي تر کومه حد پورې زپل شوی دی. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي. دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کېږي راپورونه دغه وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هېڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان را وګوزي؟
دا چې زه اورم رښتیام چې ډېر زړه دردونکی دی. دلته تمینا مساعده وای که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بیکاري او بېروزګاري د کار زمینه مساعد وای په دې حد باندې نه وای چې خلک مجبور شي. او زموږ ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغه تجي توهین کېږي، تعقیب کېږي، حتی بېخو بیچارهګان د بیچارهګي نه تللي دي. د هغه ځای فرهنګ سره هم که آشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهره کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی دی، د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څو نځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅکله د نظام سره یې بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی دی، همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام دا پولیس همیشه د استخبارات همیشه افغانان زورول دي، دردول دي، پښتانه یې هلته زورول دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وي، اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دا حکومت د غیرت کوي، دغه حکومت دی وشرمیږي، دغه سی یو حالت چې راوسته دی او خلک کې نه تښتي، ممنسي کلری کنه لري، بیخي داریږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا لپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دی اقتصادي سم دی، باید دی کولی شي عمرې ډوډۍ پیدا کړي، ځان لپاره، اولاد لپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولدي نه مرو، د مجبورۍ نه اغېزي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن چې دوی اوسېدلی دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدې شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دې فقیر وګوري؟ ولې دې توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بلاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کله کله چا خبره لکه سیلا غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانونو لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دوی لږ فکر وکړي دغه خلک دپاره امکانات برابر کی، انکشافی پروژې لاس لاندې ونیسي. هر ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان راوګرځي، داسې زمینه مساعده کی چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي هغوی بیرته راوړي. اوس خو داسې امن دی، دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده هلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا د یعنی ډېر ښه پاین دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به موږ نه په تکلیف وي، او موږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي. الان چې افغان تر پرونه پورې، تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، موږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې موږ نه پتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه، چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي. نو خلک هلته یریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه موږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي. خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي، نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي، او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړی ده، چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بللې، و د ویلې چې دا غیر عادلانه او بې انصاف پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه کړي ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړه غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي، یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده، اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه؟
مننه بشیر خور، ډېره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا دا حالت چې خپله ما خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد، هماغه لحظه ما ته مال افسوس پای راغی. مال ته ګوره، په خبرو په غندل هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته، باید د دې حل، د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشه اخلي. ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي؟ په څه دلیل مهاجر دي؟ په غندل په ځای دی. دوی د خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي، د دې خپله داخل علماو غږ دي، دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اختلي، کنفرنسونه ورته جوړ کړي دي. علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته خزو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت کوو خزو قافلو سره ګډې ترې راتلې دغه ستونزې چې په داخل کې هرچې ولې به مونږ پاکستان ته مجبورې ولې به هلته زمونږ کورنۍ زمونږ ورونه زمونږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي د سر نه به لوپټې لرې کېږي پیغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زمونږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا هر یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد و ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دی چیغې وهي ګټو سره خدای مونږ ژاړو هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هېوادوالې ولري مونږ ته ژړا دي چې زموږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هېواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي دا ملا یعقوب باندې غه کومه دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ استلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرات او یو غیرت او هغه افغانی تو لري پښتونولي لري نو دا د راجیګ شي دې خاطر فکر وکړي د نورو چارواکو سره د وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپل د سندرې شایبي شي په داخل کې هرڅه د وضعیت نه افغانان خلاص شي نور دا لوی یو لوی از موږ ساس په سره یو لوی پیغور دی یو لوی ننګونه ده یو لوی چالش دی چې د سره اوس مخ دی د دې کې راځي چې دا رسول د داخل کې هر کې موږ ول خلکو ته لاسول دی ول موږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال ده چې موږ دا غي نه هیواد غټ نه دا غي نس موږ وکشتا هر څه امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر دا خلک تللی دي بل څه نشته د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چارته لږ درس شاید کوالیټي ښایي ولې دلته نه ایجاد کېږي دا کوالیټي ولې دلته دا کار نه کېږي موږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتولو پر ځای د دې خپل داخل کې غوړ او خپل سره کې نه خپل سره مجلسونه او کې جلسه او کې غونډه او کې شورا او کې او د خلکو نه دعوت کې دا به ډیر لوی ابتکار ډیر لوی او د ګرام به چې د یخ په تاریخ و دي جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډیر دا به لوی زیره افغان ولسته چې د دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه د فکر کوم چې د دوه نسخو نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه بغي سات راشي سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خپې ګو تاسو ټول په خارج کې تاسو هم سم په داخل کې صفونه درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوبه کې په پلانني هواد کې نو وګورو ته په لاس د په هواد کې څوک نشه راتلای پارې واڅ چې تاسو هیڅ کار څونه د ژوند امکانات کله دی بیا د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هڅه تاسو پرې ځخري ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې ته چیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجدي موږ د خپل هیواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په حقارت ژوند کې غربت او حقارت مسافرۍ ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت موږ خدای خلاص کړي او خدای ته سوال کوو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو غږ ته کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري چې خلک په موږ یې وزیر موږ یې وټوال په سشن به عزت کې په شکل دې د خپل هم خو ان شاء الله دغه لري خو موږ از زمينه او دغه ولې ویدې باید دا راوي شي په دغه لحظه چې ما وسه نشته زونه زوريګم دې خو امکانات لري ا د اقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه د ورته به تر اتر مساعده کې ودی مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې دغه د بیننګ او بغیرت نه باید ځان ورغوري دا خو لوی غیرت لوی 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 د یو پیغور د شدای ته ورکول کیږي او بیا دې هم سره نه راځي فکر او نه غواړي چې دا پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې د خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شینه مشکلات چې څنګه یو ډول د هیوان د بیرون لا ولر نشي مهاجرت محتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ که لږه ډوډۍ که غربت یې که د هغې په خپل هېواد کې عزت او ابرو خوندي ده په خپل هېواد کې د خپل ژوند وکړي نه د نورو هېوادونو د دومره زیاتو مشکلاتو نه چې ورته بېخېږي او دومره زیات ځورول کېږي دوی.
مننه آغلی نیازی، ستاسو څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه پوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوی دی وکړي چې افغان کډوال له خپل هیواد څخه باسي. ستاسو په نظر کله چې ښاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي، ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده؟ آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه، او ملګري ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي؟
که دې ته ځیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر نن ورځ پورې، کله چې سختۍ پر مسلمانانو باندې راغلی، مشکلات راغلی، طبعا هغوی ځای بدل کړی. زموږ د اسلام ستر لارښود مکه معظمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله. نو دوی په دې تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخته راغلې ده او ګاونډیو ته تللی دي، پناه یې وړې ده، نو ګاونډی دي باید، چې ګاونډی هم خپله مسلمان دی که ایران ده که پاکستان ده، اسلامي ملکونه دي، نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي، د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو اوس هغوی هلته په تنګ کړي دي، په عذاب کړي دي، نو د دغه څخه دي مخنیوی وکړي، ځورونه دي ونه کړي. دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ هم ورسره تاییدوو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه، خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه، دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د په حساب. او که دې ته ځیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی، ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هېواد ته پناه ویسي او بل هېواد ته هجرت وکړي، په څه دلیل؟ وخت چې جنگ نسته، وخت چې په خپل هېواد کې د تعلیم فرصت ورته وي، وخت چې خپل په هېواد کې عدالت تامین وي، وخت چې زموږ خپل هېواد ښه آب و هوا لري، ښه پراخه مځکه لري، ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو، ښه آب و هوا لرو، ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته؟ نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې، ته په مشرتابه کې، ته به تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوې چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی، یا ځورونه ورته کوې، یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوې چې هغوی باندې فشار راوړي، چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړی، یا یو ډول بېرته دا خپل یو سیاسي تړون دی خپل تر مابینځ چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي، پر مهاجرو باندې فشار راوړي، او تاسې بېرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي، او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده، ځکه چې تاسې هم دغه پاکستان څخه روزل شوي یاستئ، دغه پاکستان څخه تربیه اخیستې ده، راغلي یاستئ اوس خپل په وطن کې ځای په ځای شوي یاستئ، نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ. خیر، هغه که تاسې د هغوی تر احسان لاندې یاستئ، هم د احسان بدله، نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلي، خپل ولس پرې باندې ځپه، خپل ورس پرې باندې ځورې، د پردې تر شا خبرې به نه وي، حقایق خبرې وکړي، صحیح مسلمانی خبرې وکړي، صحیح د مشرتابه مسؤلیت چې لري هغه مسؤلیت اجرا کړي، ځکه چې تاسې هم خدای ته مسؤل یاستئ او هم بندګانو ته مسؤل یاستئ. دا ولس چې زوریږي، د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي، او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیروي. ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوې؟ ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوې؟ هغه واټن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی، هغه به هم له منځه لاړ سي، ولس به د سرګردانۍ هم خلاصي، ولس به له لعنۍ څخه هم خلاصي. خپل په وطن کې چې عدالت وي، تامین وي، صحت وي، څه کوي چې بل وطن ته ځي؟ وطن حب الوطن حب الهیمان دی. از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي، او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي؟ د دې څخه دا جوته ده. دا جوته د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لري د نږدې ګاونډیانو سره، نو هغوی ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو لخوا څخه، په لحاظه هغوی ته وایه چې تاسو فشار راوړي، تاسو زموږ پر مهاجر باندې فشار راوړي، ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي، بېرته به هغه چې موږ ستاسو تر احسان لاندې یو، هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي. که داسې کوم څه نه وي، نو باید دوی فرصت مهیا کړي، ژر تر ژره د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته، څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته، څومره ډاکترانو ته اړتیا شته، څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي، رټل کېږي، خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم. ولې د دې ځواب تاسو سبا ورکولی شئ؟ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده، دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده، دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی. دا چیرې چې دا وغځېږي، دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي. نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه همدغه ده چې وروره، که کوم معامله د پاکستان سره لري، پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه، هغه جلا خبره ده. او که معامله ورسره نه لري، نو بیا غوښتنه ځینې مه کوه، نه د هغه څخه، د پاکستان څخه غوښتنه وکړه، نه د ایران څخه غوښتنه وکړه، نه سر ورته چیچکه. زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته چیچکې، ځکه چې زموږ ورور یې، زموږ پښتون یې، زموږ د ولس پر سر دا فعلا ته اقتدار لري. هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي، نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا که، دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیسه، ټول ولس ته دعوت ورکړه، بلنه ورکړه، په غېږ کې یې واخله چې راسې خپل په ملک کې. ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو؟ ولې به د ایران احتیاجي تېرو؟ ولې به ځپل کېږو؟ ولې به راتل کېږو؟ ولې به دونه توهینېږو؟ ولې به دونه تهدیدېږو؟ ولې به ته سره کښته ایسې؟ ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې؟ ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې؟ تاسو خو وایاست چې موږ هېچا ته اړتیا نه لرو، بس رب دې زموږ سره یې، موږ خپل په رب باندې باور لرو. نو خپل په رب باندې باور دې وساته، یقین دې وساته، خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه. ولې غوښتنه کوې؟ په کوم اساس دا غوښتنه کوې؟ سیاسي معامله نه یې، نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګرو ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي. خپل په کور کې دې فرصت ورته مهیا کړي، تر څو مهاجرین خپل وطن.
مننه ډیره آغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوی کولای، ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولی دی، دوی پاکستان ته کډه سول، خو هلته هم له رایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي، یو اوریدونکی هم لرو. اول د دوی خبره را واخلو، بیا به میلمنو ته بیت ورسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
ملالي خور، سلام تاسو ټول قدر منوریدونکو.
وعليكم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي، او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړئ. مهرباني.
نه دغه نه غواړم، دغه نه ویل خور، دا خو ډیره ښه خبره ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې. او بیا اوس ځینې راډیوګان هم دغه پروسه شروع کړې ده چې تعلیم کور په کور باندې کنه، دغه پروسه شروع کړې ده. خو زه وایم چې هیڅوک چې مام داسې نه کښېني، ځکه تعلیم باید وکړي، تعلیم ښه شی دی. خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه ده چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي، په عادي اکل که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي، دا به هم دغه خوندي څه زده کړي. په عادي اکل دومره چې بیا چپه خوله دي دا رسنۍ هم نه کښېني، ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمی پروګرامونه را پیل کړي.
ډیره مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لاري درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي، چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي. هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي. خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د ښوونځي ځای ونیسي، د حضوري ښوونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویلي دی په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري، یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړي دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شای له دې کوار سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیواله ادارې لکه یو ان ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغه سازمانونو ته څه مسؤلیت راجې دي چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی وکم خبره پدې کې ده ډېر ښه سوال دی وکړو. زمام په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې داسې جینکۍ لري چې هغه مکتب دپاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نشي کولی چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جینکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغه چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جزا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي چې دا اوس مجبور دي، دا چې بېرته دي دوی خو هر چال ته له لاسه ورکړي دي. دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړئ وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځینه دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړي یا پاکستان ته چې سره له دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څو ثقافتونه هر څو سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زمونږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا دی غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي همیشه. داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد دی او داسې یو دریض نیولی دی، دې برخه کې باید ملل متحد عملی اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللي دي که دا نور په برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې د دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی، هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېر یو. خو دغه موږ د انسان په صفت او پیژنی اهمونگا مونتا ادیا کل زمون او سیدن ادرتا لک درخو تزمین پات شی او دوی خو آغا برخوردونه که چی بلکل غلط دی او دنیا هم پویگی چی دلتا سه حالت دی ادیا کل داگوی دا اگوی چه هستا تلی دی داگوی دا کنونه داگوی دا ایزاب دو کندی کول دو پار دا کار دا جوان دا و سیدول دو پار چی وز سماجیر اندی آغا تکلیف چی پزرکی تیریگی اخو پیدا آغا چی برخوردونه غلط و سرکی لا هم دا دوی احساسات جریه دارکی جی اگوی تکلیف وینی پروانی لحاظ اگوی خنی دی دا فکر کام چی دید پار باید ملال متحد نور غورو کی باید یو نیت اراده جدی ولری.
مننه آغلی امیل زبیر ستاس ترازم آغلی مومن ستاس څخه پښتنه کوم په داسې حال کې چې تاس ټولو او زموږ نور ملمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان جونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړې هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي؟ ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي؟
د دې په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هیوادوالو زموږ کوسنګونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسولیت اول درجه مسولیت خپل هیواد ته خپل د هیواد چارواکو ته مخامخ دی او دوی ته اول غږ په دی دی، ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دي. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت هغه په خپل کور کې خوندي ده، باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپل لمنه پراخه کړي، دی ته د کار د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنی په اول درجه که دی د خپل مسؤلیت وګڼي، خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي دا حل شي، نو ولې به څوک مجبور شي؟ یو مجبور به پرې خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته. تاسو باور کوئ چې هلته دلته مکتب نه نجونې په ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول، عینې حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور یو غریب یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه ایستلې، چې تاسو افغانان یاست یو بېرته وځي. تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو، او دا ډېر د خفګان ځای دی، ډېر تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي، په یو کس چې یو چیرته تحصیل کېږي یا بندي کېږي، څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه، ډېر امکانات، ډېر خلک ته بدله کېږي، لوی لوی زندانیان. یا بعض موږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې د یو وګړي په خاطر کې یو استاد کې یو زده کوونکی همهی زموږ استاسو د هېوادوالو چې دی دې په هېڅ ځای کې قدر نه لري، ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي. نو چې دی خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي، نور وطن هم ورته په همدې سترګه ګوري. حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کې ځای نه لري، نو زموږ مسؤلیت دی، یعنی دی ورته په سپکه سترګه او دی ورته په حقارت ګوري، ځکه دی د خپل هېواد نه د خپل ټاټوبی دی دي سپک شوي دي. موږ هیله لرو چې خپل هېواد کې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي، خصوصا نجونو. او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دلته دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښول شي، بیا هم خپلو نجونو ته، خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي، دی د نور هم ګرچ ډېره نور دغه نه وتلې ده خبره، ډېره ستونزمنه شوې ده. بیا هم حوصله جوړ کړي، کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي، یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي. په دې ځای کې موږ ګورو چې حتی حتی د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې، او تعداد کورنۍ چې نه غواړي دلته، لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي، نه کور لري، نه زندګي لري، نه یو کار لري، نو هغه اوس ناچاري دي. حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته یې مخه کړې ده، او دا څونه دردونکی حالت دی. چې نور وګړو ته څونه د حیات خپل از نه د خپل هیوادوالو مهم دی. هغه متاسفانه افغانان په داسې ستونزه من حالت کې ګیر دي او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی دې باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هیوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي؟ دوی ته دا کار اسانه دی. دوی دې د خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د راټول شي سره خپل هیوادوالو او خپل اولادونه د خپل غږ کې ونیسي. لمه دې پراخې کې نیت دې فکر ټول ته او ټول دې بیت او بل دې عزتمند او غیرت مند ژوند او دغه ته برابر کړي. اول مسؤلیت خپل په سلو کې د خپل دننه د هیواد چارواکو دی. بیا پس ته کېدای شي چې ته نړیوال دی، نړیوال ټول نه د ټول دی، دا غوښنا په دویمه درجه او په درېمه درجه مسؤلیت لري. اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله ده او نجونو ته هم دا وایمه چې د صبر نه شکوای نه کار واخلي. حتما دا ستونزه حل کېږي. دا ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي، خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی بیا په دومره فشار لاندې دونه د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه د وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هیوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هیوادوالو ته هیوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هیوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی دې لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی دې خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدوی د خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې په واقعي اسلام چې دی د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي. او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دوی خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټولو خلکو ته دا دولت مختورنې چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هیوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه. نو دا د لویې ننګول د لوی شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. کله بېخي ځان سره داسې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپل واک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نشي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویلې کېږي د خپلو هیوادوالو په مقابل کې. ډېر د تاسف ځای دی. الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هیوادوالو زړه لاسته راوړي او بېرته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې کوو، بیا په نورو هیوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي، ظلم دې نه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کردت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دې ټک دی. افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی. موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب و دای دومره زده نه دي. افغانستان به غروره به عزته به غیرته خلک دي. اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک صادقه دي، میهمان نواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک دي سوسي. اما اتمن دې به ډېر دا دینه معلومیږي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت ښه نه دی. کنه خو افغانستان ډېر مهربانه خلک دي او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې زموږ د ګاونډیانو نه همیشه موږ متضرره دی. همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه له خپلو درې سرو میلمنو آغلی اوژې امیل، آغلی تور پیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Thank you.